په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او درس ساعت خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ او اجرایوي رئیس سنډی مکین وایي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه له مرستندویو ادارو سره په ګډه بیړنۍ غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې ښځې د خوړو پروګرام د کار د ټولو برخو اساسي برخه جوړوي. میرمن مکین پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه باید هغو 20 میلیون افغانانو ته چې په اوس وخت کې عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري ورسیږو. د نوموړي په وینا د دې 20 میلیون وګړو 10 میلیون یې ښځې او نجونې دي. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د نړیوالې همغږۍ د لومړني فورم د بیرنې غونډې په پای کې کړې دي. دغه فورم د ملګرو ملتونو او د بشر پالنې نور مرستندوی شریکان سره یو ځای کوي تر څو د بشري بحرانونو لپاره ښه چمتووالی او په وړاندې ځواب ووایي. دغه بیرنې غونډه داسې مهال ترسره شوې چې طالبانو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي هم له کار کولو منع کړې دي. د طالبانو دې او له دې مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو په ورته پریکړې سره نړیوالې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې میلیونونو اړمنو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په چارو کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتو کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو یې ورسره سلا مشورې کړې چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویسټ نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلی ویسټ وایي د طالبانو د پریکړو په اړه یې ژوره اندېښنه اورېدلې، په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم او کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړې هغه دا ده چې اړتیا ده پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو او زیاته کړه خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازوی دغه راز وایي چې له افغانانو سره د امریکا د دوامداره ژمنې د بشري بحران د حل لپاره له نورو سره د کار کولو پر هوډ او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کارونو د ښځینه کارکوونکو د راګرځولو په پریکړې سره دا نړیوال سازمان او اړوند نورې نړیوالې مرستندویې ټولنې لا له زیاتو چیلنجونو سره مخ کړي دي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سوډان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 200 ته رسېدلی دی. رویترز خبری آژانس د وژل شویو شمېر 150 او د ټپیانو 1800 تنه یاد کړی دی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمېر نورو ښارونو کې نښتې روانې وې. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایي بریدونو غږونه اورېدل شوي. د سودان اردو په دې نښتو کې له هوایي ځواکونو هم کار اخیستی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمند پیل شوی دی. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته ولاړ. اسوشیټد پرس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه به د هولوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایرانه تښتېدلي د لیدنو کتنو تر څنګ له اسرائیلي سیاستوالو او چارواکو سره هم وګوري. شهزاده رضا پهلوي په ایران کې د مظاهره چانو کلک ملاتړ کړی دی او په دې وروستیو کې په ګڼو نړیوالو غونډو کې ګډون او ویناوې کړي دي. د او ملګري د ایران د رژیم د ړنګېدو غوښتونکي دي او وایي چې خلکو ته د انصاف په لټه پاڅېدلي دي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي راډیو دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوی خو بیا هم یو لند خبري برخه لرو. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی و د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جی و بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه د جاپان په ناګانو ښار کې غونډه درلوده او د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ یوه غونډه هم د افغانستان په روان وضعیت متمرکزه وه. نور جزئیات به له صفي الله ستانیزي واورو.
په افغانستان کې روان بشری وضعیت د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه او د ترهګرۍ د پراخېدو اندېښنې هغه مسئلې وې چې د نړۍ د اوو لویو صنعتي هېوادونو GEO د بهرنیو چارو وزیرانو پرې خبرې وکړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د GEO د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې اصلي غونډې تر څنګ د افغانستان اړوند مسایل هم په یوه جلا غونډه کې وڅېړل. دوی ټینګار وکړ چې اړتیا یې ده په متحده توګه په طالبانو غږ وشي چې اجازه ورنکړي افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امنځاله بدل شي. څو ورځې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې څو ترهګرو ډلو ځای نیولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا هغوی ته ډاډ ورکړی و چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هېواد ته خطر پېښ شي. خو دا یوازې د ترهګرۍ ګواښ نه دی چې د GEO د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه پرېښولې. دوی د طالبانو لخوا د بشري او اساسي حقونو په وړاندې زیاتېدونکی محدودیت په تېره بیا د ښځو د حقونو ناقص هم غندلی دی. کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، جاپان او امریکا د GEO یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هېوادونو غړي دي. اروپایي ټولنه هم د دوی په غونډه کې استازی لري. د GEO هېوادونو ټولو غړو او د نړۍ اکثر هېوادونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه لا هغې ډلې د کار او تعلیم بندیزونه د نه منلو وړ بولي. طالبانو نږدې 580 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او له 13 ډسمبر یې د نجونو د پوهنتون مخه هم نیولې. تر څنګ یې په غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. د GEO د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار بې خنډه دوام حیاتي بللی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هایاشی یوشی ماسا چې د دې کابو یو ساعته غونډې کوربه و په افغانستان کې پر بشري ناخوالو اندېښنه وښوده او په خاصه توګه یې د بشري حقونو د نقض او د ښځو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو غندنه وکړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي یوشی ماسا په حواله راغلي چې جاپان چې دمګړی افغانستان کې حضور لري په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په دوامداره او مستقیمه توګه خبرې وشي. هغه د نړیوالې ټولنې په ملتیا له اړمنو افغانانو سره مرستو په دوام هم ټینګار کړی دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعې ته هڅول کېدای شي.
د کتابونو مې واخیستل اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې هلته دي وګړو تجمع ډېر وي
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې یې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 50% ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصت استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له 3.5 کال راهیسې دي نوي کتابونه مې دي اخیستي او مطالعه دې نه دا کړې. نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بهتر راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونه اخیستلو ما ته دا وه شخصا مخکې موسم چې ما ته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم. ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړو لوکې ده حیا ګله نومېږي. نو هغه ما ته وایي چې ما ته مې کتاب راکړه. نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په عامېدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لورې دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتابه خو به چاپ کولو، اوس دا کالو شو، د کال کې موږ ټول 300 کتابه چاپ کړي. بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته دی چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رای ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي، جشنونه سي وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډیر رول لري، ځکه خلک به ورسره آشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسي.
د نور کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وه په دې برخه کې څومره ټکنی شوی و چې هغه بیرته راښه کړو. نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه هم. تقریبا 50% بریالي وو په کې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیدا، او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرام کړی ول. دا وجه هم کېدل شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غنه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل، د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره، هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي، دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اولته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلی دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته، یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څخه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه یې وربدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بي پروګرام مشوي دي. اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري، خو بیا هم بي پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دي، او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالات باندې خبره وکم. ټولو ته سرګند د هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوخي کتابونه رانی سي، عوامي له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وي، محدود درې سلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهر صاحب دغه سه پروګرامونه کېږي فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجړ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړی
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي بل دغه سه پروګرامونه ورته جوړ شي په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي یو خانګي زور کولای شي نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې د سمره ټکنې شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلای شي
ورسته پښتنه دا کوم سحر صاحب دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوی د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري
زه خو ډیر کله ملګرو ته مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري دغه سي مغز هم ورزش ته اړتیا لري او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي او کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی ځکه ډیرای کتابونه سیدي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستل لري چاري موږ هغه ستونزو نه هم راو باسي یا حل لري راخی یا لګ تر لګه موږ ته ډاډ راکولای شي نو یوازینې لار په دې اوسنۍ حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم داسې ستونزو سره مخ دي چې دراوتلو لري چاري بل چیرې نشي موندلای نو خلاره هم ده چې کتابونه ولولي او کتابونو کې غفل ذهنی سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي دغه حل لري په کې عمومي او ځانونه هم پر مشغول کاندي او یو څه نوي هم کیس د کاندي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي د چاپیریال ساتنه او اقلیمی بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یو مهمه موضوع ده دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملی کارونه هم کوي خو په افغانستان کې به دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی لیکوال جاوید اوربل راتوایي
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شینې ونی پکی نو دلته به اکسیجن بم ډیری دلته به ډیر زیات سیلابونه هم ناراضي دلته به هوا پاکه دلته به توپانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي زما په نظر باندې یو علت خدا کې دا سي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډیر ځوانان کو تصویرونه د ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري خو ټیمي یا پلاستیک چټ شوی هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانې کې غورځي په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغچر ته چوخري غلطي غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې د تام په هوا نه د شوې دي تر اوسه پرې دانو دي څرګند شي چې موږ تاسو به خپل خار خپل شر په لسنګه خو ساتو دا مو په هوی د نشټن لقبله ډیر د شیان چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چرپیال مو ورانوي
عمران غنی ساپای د کابل خار د وی بیل کې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېری حد نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
او شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادېږي نو دا خبره درسته ده کابل هم د سپاک وو کابل هم د سکولې وو خو دا چې نن یو شمیر برخې یا د خار ځینې برخې چټلې معلومیږي او وخت نه وخت ځینې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځینې علت هم ده چې خپل ځوانان په پاک ساتلو کې مسولیت نه کوي او موږ ته سپاک ساتل نه دي څه چې وخرو کغه کیلې وي مالټي وي یا بل هر څه د خوراک شوي چې مونږ وخرو نو مونږ تاسو مال ځای په ځای غورځو. نو مغه علت ده چې په دومره کوچنی خور کې چې په میلیونونو انسانان پکې اوسېږي، کار انسان په سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی. که چېرته مونږ تاسو عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې باید مونږ تاسو څه وکړو او څه ونه کړو، نو دې سره به مونږ تاسو ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند یا وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبخته نه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سخ کل نظر نور کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډیره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو ترڅنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانه چوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنثی کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 5 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کې دي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، ستلونه، بوتلی یا دا سیرومان سی پا داغ روختونونو که خالی سوی گرزولی یا هغه طول رواخ دو را طولی که دی هر اونی بیخته یه خخ کو هغه پر دیر وقت که یو زلی مخ کولی سو سی دی ستل پا وایسته هم لگو بو دک کو او یو کچنه سرای ور کو سی پا هر و سو سانیو که یو ساسکه و بو اچی دا ورتکار ور کولی سی. و همه مسئله داده که دی زنگلونو دی ونو خواهشا دی هوگی را پریوتی پانی سی ستی سوی هغه د نوې نالګیو شاوخوا موږ هواری کو، خخی کو، د اوبو له تخریب مخنیوی کیږي. د اوبو هغه ضرورت دی ونی را کمی. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ لپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. کله مې سره راوړي کېنه یې نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام، ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خپرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي، دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوي، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي، داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي، کیدلی سي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل، پتوجن دوی هم د بکتریاوي په 1800 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وې که نه وې پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1800 کال کې وپېژندل شولې. زیانمنې بکتریاوي چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامبینسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي، یا هم نسناسته ده، او یا هم خواګرزی دي، د پوستکي دانې دي، او هم نور دي. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزره چند واري کوشنې دي. د یي بلابیل ناروغیان دغه رقم رامبینسته کوي، لکه ټوخی دي، انفلوئنزا د شری دي، ایډز دي، او نور دي. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل، د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور دغه رامبینسته کوي، اراض ولایم رامبینسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی، او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي، د هغې برخې اراض رامبینسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی. یعنی د دې هم مثلا د اسچ په انسان کې تاوان را مبینسته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسې روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره، هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبینسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتیستا. د پروتیستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي رامبینسته کوي، او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي، یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مرضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسو ویلي کمونی ویلي، خو د انافیل ښځینه غوماش په واسطه باندې رامبینسته کیږي، چې په انسان کې ځینې اراض رامبینسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبینسته کوي، او یا هم خوله رامبینسته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي کې چې دا رقم وویل سي، د انافیل د غوماش ایرادیکیشن دی، د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي، او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړی نه ستل دی غل ک سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه ک تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سي دی ویل چې سرطان د جنټیک له نظره ک وګورو یو د چاپلار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سر سرطان دی او یا هم چاغشتي اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص خپل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پتوجن دی پتوجن موجود ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای اول هم ډیابټیز یا شکر ده د سږی امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی او د سږی امراض دا امراض نه لکه ټخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکامه سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وي دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای شي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایي کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لارې دي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو لا ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لکهون کې بووارو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تشکور په معنا ده نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا ویل شوی چې حجره د ټولو ژوندۍ ارګانیزمونو یو عملی واحد دی او ټول ژوندۍ موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندۍ ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند رامنځته کېدو د خښت په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري سل ټریلون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان له دغه سل ټریلون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډیر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي په طبیعت کې تر ټولو هغه لوی پیژندل شوی حجره د وشمرغه هغه نلقا شوی حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پوند ته رسیږي خپل حجروي نظریه چې ده دوی پرڅو انده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو انده ټکو باندې ولاړ ده اول یعنی حجروي نظریه مشتدري انده ټکي بیانوي اول دا تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی دوهم دا تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندۍ نوم ورکړی دی یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندۍ په نامه یادېږي او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندۍ ورته ویل کیږي حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي، یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي، یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي، چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بیا په عادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلېږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپله حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کېږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال، چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمیډیا دی. دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري، میډل لیمیډیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمیډیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمیډیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چیشي له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاروي اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیشه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کېږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کېږي، چې دغه خپله حجره چې ویشل کېږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کېږي. دغه نوې منځ ته راغلې حجرې د مخکینۍ حجرې ځای نیسي، چې کټ مټ هماغه د پخوانۍ حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پو ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونه کړې دي چې کله یو حجره خپل ځانګړي حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزي لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنی د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، لومړۍ حجره اوږدیږي په مستقیم ویش کې، په لومړي قدم کې لومړۍ حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکې درسونه کې، چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي، چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي، په مساوي برخو البته. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او لمنځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی، چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې ویشل سي، یو لر پیچلو پړاوونه سره ترسه، یعنی ځین مراحل سره ترسه وي، بیا ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش، بیا په دې ځای کې سره ترسه شي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی، د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیا. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوګیاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي، یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دو تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دو تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري، یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري، یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیون څخه د 2 میلیون په شاوخوا کې هګې لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګې بلغ کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یو هګې بلغ کیږي، هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 300 څخه تر 400 پورې هګې بلوغ ته رسیږي. ښځه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنې موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه یې د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا نفریه ته ننوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفریه ته ننوځي. هر تخمدان د نفریه په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه پخپله نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 او یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 4 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا تر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا تر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کیږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای شي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جلی ته ورته پور سوری کوي، یوازې سرې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول، صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي. چې بیا د القا څخه 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین در رحم په دیوار باندې ځان نشلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونشلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي.